السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د یو ساعت پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز د ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی. خو هر څو وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې پاکستان د هند هغه ادارت کړي چې د کشمیر د لاجمن سیمې د سرحد په اوږدو کې وو پاکستانی اسکر وژلي. د عراق کرکوک ښار ته څیرمه په هوایي برید کې 15 ښځې هغه مهال ووژل سوې چې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. بهرني خبرونه لږ وروسته. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنګي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نوره په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. او د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چوری ولسوالي د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنګي ستراتیژۍ کې بدلون راشي. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل چې په هیواد کې د جګړو شدت د اندېښنې وړ دی. د وی د وکیلانو سرګندونه او په حقیقت کې هغه تمه چې خلک له امنیتي ارګانونو لري باید جدي پاملرنه وشي. امنیتي مسؤلین باید خپل دنده په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلي غفاري همدارنګه له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې داعش ډله نوره په افغانستان کې د مرکزونو د جوړولو توان نه لري. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي رادیو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره لا هم د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
دوی مراکز نشي جوړولی په هیڅ صورت باندې. زمونږ ځانګړي قطعات، خاص قطعات، د کومندو قطعات، هوایي ځواکونه په دوامداره توګه په پرلپسې توګه دوی پسې ګرځي. هر چېرته چې مرکز پیدا کړي هغې باندې برید کوي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د چوری ولسوال عبدالخالق نن ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز بریدونه پیل کړل. نوموړي وویل چې د دغې ولسوالۍ نږدې پوستو سقوط کړی او اوس د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلو د جواز ورکولو په یو نوي سیستم کار کوي چې د غیر قانوني وسلو مخه ونیسي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د غیر قانوني وسلو شتون یو جدي ستونزه ده، خو په وینا چې په دې برخه کې به ډیر ژر اقدام وشي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
عراقي ځواکونو د موسل شهر د بیرتنیولو عملیاتو په ترڅ کې پر همدانیه شهر چې تر ډیره مسیحیان پکې میشتي یرغل وکړ. دغه شهر د 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر کنټرول کې دی. دغه ځواکونه د همدانیه شهر مرکز ته رسیدلي دي او د راپورونو پر اساس هلته د عراق بیرغونه پورته کړل. دا شهر د موسل په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په عراق کې د خپلو قمندانانو د لیدو لپاره بغداد ته ورسید. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موسل شهر د بیرتنیولو عملیاتو پرمختګونه هم وارزوي. د دغه شهر د بیرتنیولو عملیات له شپږو ورځو راهیسې پیل سوي دي. ټاکل سوی کارتر په دغه سفر کې د عراق له صدراعظم حیدر العبادی سره د موسل د عملیاتو په اړه بحث وکړي. تر دې دمخه د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر شلمه په انقره کې له ترکیه مشرانو سره وکتل او د موصل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ترکیه د رول په اړه د هغې واد د توافق اعلان وکړ. دا په روان کال کې عراق ته د اشتون کارتر دریم سفر دی. تر دې سفر دوه ورځې دمخه یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو په یو څېړنه کې معلومه سوه چې د سوریې حکومتي ځواکونه په هغه هیواد کې د درېیمې کیمیاوي حملې مسؤول وه. د دغه برید په اړه یو راپور پرون د ملګرو ملتونو سازمان، د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سوی و. په هغه راپور کې د سوریې حکومت تورن سوی و چې د مارچ په 14 نیټه په ادلیب ښار کې د کلورین ګاز څخه استفاده سوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان په اګست میاشت کې هم د سوریې رژیم په هغه هیواد کې د دوو نورو هغو حملو په ترسره کولو تورن کړ چې کلورین ګاز پکې کارول شوی و. انګیرنه ده چې شاید دغه راپور د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیا او چین د دغه شورا د دریو نورو دایمي غړو لکه امریکا، بریتانیا او فرانسې په وړاندې ودروي. ایران وایي د عراق په کرکوک ښار کې د پرونی برید وروسته له هغه ښار خپل ټول تخنیکران او کارګران بیرته ورغوښتي دي. دا خونړی برید پرون د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د اسلامي دولت ډلې لخوا وسو چې د څلورو ایرانیانو په ګډون لسګونه کسان پکښې ووژل سوه. راپورونه ښیي چې برید له ښاره د باندې د برېښنا د تولید پر یوې دستګاه وسو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا برید په کلکه غندلی دی. د عراق په سلیمانیه ښار کې د ایران قونسل سعدالله مسعودیان د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل چې ټول ایراني تخنیکاران بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي دي. مسعودیان زیاتوي په پرونی برید کې څلور ایرانیان ټپیان سوي دي. کرکوک د تیلو لاړخه یو بډای ښار دی چې د بغداد شمال ته په 290 کیلومتري کې موقعیت لري او د عراق د دوهم لوی ښار موصل جنوب ختیځ ته په 170 کیلومتري کې پروت دی. او روسي خبر ده چې چارواکي وایي په شمال قطب کې د روسیې په یامال ټاپو کې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر ژنونو ستنه وژل سوي دي. په دې پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم دي، یو زخمي روغتون ته انتقال سوی او د چارواکو په وینا د دوو نورو ټپیانو درملنه د پیښې په ځای کې سوي ده. ریانوسی روسي اژانس په دې پیښه کې د وژل سوي شمېر 22 تنه یاد کړی. چارواکي وایي چې د هوا د خرابۍ له امله دا پیښه رامنځته شوه. د خبرونو پای
خبرنا مول ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولای سئ دا خبرنا او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو په سیستم باندې کار روان دی.
ما در حال حاضر روی اصلاحات در سیستم جواز اسلحه و لیسانس اسلحه به گونه جدی کار میکنیم. کار جدیان داره که ما از سیستم های بسیار پیشرفته استفاده بکنیم.
په ولسی جرګه کې د شمال یو شمیر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي.
داعش زرمیش بیشتر شده. پندوز و مزار و جمعت فاریاب و این همه همجوار ولایت‌ها را میخواد که در آسیه میانه نفوذ کنه.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. کتر پای را سره ملتیا وکړی. دا او یو شمیر نور زو موضوعات به د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبری ټولګې د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د جواز ورکولو سیستم په اصلاح باندې کار روان دی چې له مخې به یې د غیر قانوني وسلو ټولولو په برخه کې د افغان پولیسو صلاحیتونه هم ډیر سي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو والو شتون یو جدي ستونزه ده، خو وزارت یې په وړاندې بې غوره نه دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت له ډیرو ژمنو سره سره په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او د یو شمېر کسانو لخوا یې کارول ډیری وختونه ستونزې او اندېښنې راپورته کړي دي. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د ډیرو عصري سیستمونو څخه په استفادې د وسلو د جواز او لیسنس په ورکولو له سره کار روان دی. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او نورو ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو شتون او یا له قانوني وسلو څخه غیر قانوني استفاده لا هم یوه جدي ستونزه ده. دی وایي موږ اوس مهال د ملي امنیت شورا تر نظر لاندې د وسلو د جواز سیستم په اصلاح جدي کار کوو. په دې سند یا طرزالعمل چې افغان پولیس ته ډېر واکونه ورکوي او د وسلو د جواز په ورکولو کې د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوي کار روان دی. موږ به په دې برخه کې د ډېرو پرمختللو عصري سیستمونو څخه کار واخلو. ښاغلی صدیقي وایي په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د اندازې په اړه که څه هم دقیقه شمېره نشته، خو د نوي طرزالعمل له مخې به یې پولیس په وړاندې ډېر صلاحیتونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د غیر قانوني وسلو کارول په ډېرو مواردو کې ستونزې جوړې او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولایتونو ترڅنګ په کابل کې هم د ورزشي لوبډلو، د باریاوو او ځینو نورو نسبتي مراسمو کې خپل سره ډزې هغه موارد دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي سید محمد موسی جناب ازادي راډیو ته وویل د خپل سره وسلو د ټولولو په اړه کله هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ده په خبره له دې وروسته به هم دا کار ونشي. خپله د کورنیو چارو وزارت هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ځینې ستونزې لري. زما په نظر تر ټولو غټه ستونزه د قانون نه پلي کېدل دي. که قانون تطبیق سي دوی چې کوم عواید لري هغه پرې درېږي، نو دوی به په دې برخه کې هم ملاتړ کوي او مشران ورسره شریک دي. که شریک نه وي ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي؟ خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هره میاشت په لسګونه میله وسلې او هغه کسان نیسي چې غیر قانوني وسلې ګرځوي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس هم د غیر قانوني وسلو په وړاندې د افغان حکومت په ټینګ هوټ شک لري او وایي چې ممکن له دې وروسته هم دا ستونزه موجوده وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمېر استازي او کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي او وایي چې دغه ډله هڅه کوي چې د افغانستان شمالي ګاونډیانو ته خپل فعالیتونه وغځوي. په ورته وخت کې تاجکستاني چارواکي د افغانستان پولې ته نږدې له چین سره د ګډو پوځي تمرینونو د پیلېدو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت له تروریزم سره د سیمې ګډه مبارزه کډاوره بولي او ډاډ ورکوي چې وسلوالو ته به اجازه ورنکړي څو د افغانستان له خاورې ګاونډیانو ته ګواښ پیښ کړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په ولسی جرګې کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي په دغو سیمو کې د داعش پر حضور اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دغو جنګیالیو هدف دا دی څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له دې لارې نفوذ وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو خاصتا داعش حضور ګاونډي هیوادونو لکه چین او تاجکستان هم اندېښمن کړي او دغه دواړه هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تطبیقات هم پیل کړي. په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي او د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له کندز نیولې بیا تر بلخ او فاریاب د طالبانو ترڅنګ د داعش حضور هم احساسېږي.
مردم شمال خاصتا ولایتای شمال در مجموعه
دی وای د شمال خلک خاصتا او د افغانستان ټول خلک اندېښنه لري له طالب څخه خو تر غیر ډېر له داعش. د دوی ظلمونه په کندوز، مزار، فاریاب او نور ګاونډي ولایتونو کې زیات شوي دي. دوی غواړي منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. د تاجکستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان پولې ته نږدې له چین سره په ګډو پوځي تمرینونو کې لږ تر لږه 10,000 سرتیري او پوځي وسایط او هلیکوپټري برخه لري. تاجکستاني چارواکو له دې وړاندې دا هم ویلي و چې چین به له افغانستان سره د تاجکستان د 1300 کیلومتره سرحد د خوندي کولو لپاره یو شمېر تاسیسات هم جوړ کړي. یادو هیوادونو په ګډه له افغانستان او پاکستان سره د روان میلادي کال په پیل کې له تروریزم سره د مقابلې په هدف یو ګډ ائتلاف هم رامنځته کړ. د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه چې د چین له مسلمان میشتو ولایتونو سره پوله لري په وروستۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو لخوا د حملو شاهدان وه. پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وایي چین اوس د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او بیا د چین ختیځ ته د داعش له نفوذه په ویره کې دی، نو ځکه د ده په خبره هڅې کوي څو په وړاندې د سیمې په کچه ګډ اقدامات وکړي.
چین او تاجکستان او خپله روسیه ډېر خطر احساس کوي خصوصا د داعش نه. تاجکستان خو ډېر زر امکان لري چې هغلته وضع متشنجه شي، ځکه چې هلته سابقه هغه ګروپونه هم شته، د اسلامي ګروپونه او د چین هم شته. د نام دوی یو دی دغه داعش دوی ته یو ډېر سیمیټي دیوال ښکارېږي چې دا به امریکا د دوی په اطراف کې ښکلی او د دوی د بې ثباته کولو لپاره دا استعمال شي.
اخو د افغانستان دفاع وزارت وی دوی د تاجکستان او چین له ګډو پوځي تمرینونو خبر دی، خو زیاتوي چې دغه تمرینونه د دوی په خپل خبره کې دي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو ار بیا ډاډ ورکوي چې دوی هیڅکله اجازه نه ورکوي څو وسلوال مخالفان د افغانستان له لارې ګاونډۍ ته خپل فعالیت پراخ کړي.
تاجکستان کله د روسانو سره، کله د چینایانو سره، کله د نورو هغه سره خپل هیواد کې تدقیقات کوي، افغانستان ته دوی نه راتیریږي او نه د افغانستان په خاوره کې تدقیقات کوي. مونږ تر نه خبر یو او مونږ ټول هیوادونو ته اطمینان هم ورکړی دی چې زمونږ له هیواد نه به نورو هیوادونو ته قطعا اجازه نشته دی او نه یې ورکوو چې په نورو هیوادونو کې مداخله وکړي. خو دوی ته لازمه ده چې زمونږ سره مرسته وکړي د داعش په ټکولو کې، د مخالفینو په ټکولو کې.
پوځي کارپو عتیق الله مرخیل وایي دا چې داعش ته تر ډیره د یوې غربي پدیدې په سترګه کتل کیږي، نو شاید د مسله یو ځل بیا افغانستان د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي. نوموړی افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کوي چې نړیوال په افغانستان کې د یو ګډ هدف تعقیبولو ته راوبولي، کنه نو د ده په خبره دا به په دې هیواد کې وضعیت لا ګډوډ کړي.
و موریدل چې په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استاد یو کارپوهان په سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو هڅې تاییدوي، بلخو پوځي کارپوهان له داعش د بهرنیو استخباراتي کړیو ملاتړ او د حکومت له لوري په موثره توګه د دغې ډلې نه ځپل د داعش ته بیا فعالېدو عمده عوامل ګڼي. یو شمیر پوځي کارپوهان او د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې حکومت باید نوی پرېښی چې داعش ډله بیا په ننګرهار کې فعاله شوې وای. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډله ځپلې او هیڅکله به پرې نږدي چې دغه ډله په ننګرهار کې دایمي مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د ننګرهار په پچیرګه ملسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ وروستۍ وسلوالو نښتو بیا په دغه ولایت کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي که څه هم په ننګرهار کې د داعش د حضور خبره نوې نه ده، خو دوی وایي چې د حکومت د بېغورۍ له کبله دغه ډله بیا په دې ولایت کې فعاله شوې ده. پوځي کارپوه یوسف امین ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه لاملونه چې ګواکې د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش په بیا فعالېدو کې رول لري داسې بیان کړل.
نوری وسوالی دلی عقبی جبهه ټول خلاص دي، هلته هغه کوم کړنی چې باید ضرور وسی استخباراتي او کشفی هغه نه تر سره کیږي. سرادات مخلص دي، دوی راځي په کلو باندې کې ځای په ځای کیږي. دا غلو یو عامل دي چې حکومت نشي کولای چې د دوی په مقابل کې جدي اقدامات وکړي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره اونۍ د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ په پاس پچیر سیمه کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ د وسلوالې نښتې له کبله دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا داعش ډله د دغه ولایت په چین هسکې مینې کوټ او د پچیرګام په ولسوالیو کې فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وایي په ننګرهار کې د بهرنیو استخباراتي کړیو له هر اړخیز پلاتړ پرته داعش ډلې فعالیت ممکن نه دی.
دغه جګړې پر شا استخباراتي منابع دي، نظامي بهرني منابع دي چې دوی تمویلوي.
دا په داسې حال کې دا چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړل چې هغه مهال افغان چارواکو په یادو عملیاتو کې ګڼو داعشیانو ته د مرګ ژوبلې د ادعا تر څنګ د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو خبره هم کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت بیا اوس هم په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بولي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان خاص ځواکونه هره ورځ په ننګرهار کې عملیات کوي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې داعش په ننګرهار کې مرکزونه جوړ کړي.
په دوامداره توګه باندې هر ورځ موږ د شپې عملیات، د ورځې عملیات، خصوصا د کوماندو او د ځانګړو قطعاتو یا د خاصو قطعاتو عملیات موږ په دوامداره توګه لرو. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په ننګرهار کې دوی نه مراکز جوړولی شي او نه هغه خطر رامنځته کولی شي لکه چې په اول کې رامنځته کړی و.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا تاکید کوي چې حکومت باید د داعش حضور ته په کمه سترګه ونه ګوري او له هرې ممکنې لارې په مؤثره توګه د دغه ډلې د پراخېدو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړي حبیبه دانش وایي چې په وروستیو کې په تخار او بدخشان ولایتونو کې هم د داعش ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي.
ژوند
طریقې
کسه پولیس وجود شوی دی
تکر رو سرسکیون ها بجه تکر مریض داغه
آزادی
خزین نتر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی او وایي داسې بریښي چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولې چې د سولې خبرو اترو یوه برخه وګرځي. نوموړي همداراز وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په خبرو اترو کې نغښتې ده او پر جنګیدونکو ډلې غږ کړی ده چې له سولې سره یو ځای شي. ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي یو غیر دولتي افغان هیئت سره د لیدنې پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل په همدې راپور کې.
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي داسې بریښي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کېده نورې ډلې هم خبرو اترو ته هڅولې دي. نوموړي همداراز په افغانستان کې په جګړه کې په ښکېلو خوا غږ کړی چې هیڅوک په یوازې ځان افغانستان نشي نیولی بلکې سوله او ثبات یوازې په خبرو کې نغښتی دی. د پاکستان د اکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې ښاغلي عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له کابله ورغلي غیر دولتي افغان پلاوي ته کړي چې د افغانستان د پارلمان د دفاع وزارت د سولې د عالي شورا او د مخکینی حکومت ځینې غړي پکې شامل دي. دغه پلاوی د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په بلنه اسلام آباد ته ورغلی دی. دغه افغان پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او همداشان ځینې نور مسایلو خبرې کړې دي. اکسپریس ټریبیون رسپانه وایي ښاغلي عزیز دغه پلاوی ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان هڅه کوله چې د طالبانو ټولې ډلې وهڅوي څو د سولې او بیا پخلاینې د پروسې برخه وګرځي او ټینګار یې کړی چې موږ به د سولې او بیا پخلاینې د پروسې د هڅونې په لړ کې د کابل لخوا ټاکل شوي لومړیتوبونه تعقیب کړو. سرتاج عزیز اوسنی افغانستان مختلف بللی او پر جنګیدونکو ډلو یې غږ کړی چې په دې باید وپوهېږي چې اوسنی افغانستان سوله غواړي. دا اکسپریس ټریبیون راپور له مخې ښاغلی عزیز له دغه افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو وروستۍ ګنګسوی ته په اشاره ویلي زموږ خواهش دا ده چې افغان حکومت او طالبان خپلې مسلې په خپل منځ کې سره حل کړي. موږ به په دې لړ کې د هغوی مرسته وکړو. سرتاج عزیز همداراز د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی او په خبره یې داسې ښکاري چې دغه تړون نورې ډلې هم هڅولي تر څو د خبرو اترو برخه وګرځي. د یادونه وردا چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې تړون سموده مخکې تر اوږد انتظار وروسته لاسلیک شو چې د نورو هیوادونو ترڅنګ امریکا او پاکستان هرکلی وکړ او دای په افغانستان کې د سولې لپاره مهم ګام وباله.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
دا چې کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړي نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت او د سولې په اړه وروستیو پرمختګونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته د سید طیب آغا د لیک په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي د طالبانو مشر او کمیسیونونه دې له پاکستانه ووزي. په مطلب کې راغلي سید طیب آغا ویلي چې له بهرنیو استخباراتو سره اړیکې تباهۍ او شر ته لاره برابروي. د مطلب لیکوال د دې لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکې راغلي طالبان د هغه کسان چې د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو له استخباراتو سره مستقیمه یا غیر مستقیمه اړیکې لري له خپلو لیکو وباسي. د ورځپاڼې خپله سرمقاله د بشپړه سوله څه وخت راتلی شي تر عنوان لاندې لیکلي او په دې برخه کې هیلو او خندونو ته اشاره کړي. دنیا ورځپاڼې هم یو مطلب ته دا سر لیک ورکړی چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. په دې اړه مطلب کې ویل شوی چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او تروریستي فعالیتونو ریښه د سیمه په هیوادونو کې ده او باید د مسالې ته د نړیوالو له لوري جدي پام وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د اسلامي نړۍ ستر مسؤلیت دی. په مطلب کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله قول راغلی چې تروریزم او افراطیت بیلابیل اسلامي هیوادونه په بیلابیلو نمونو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او باید د موضوع ته پام زیات شي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو له انکار سره سره په قطر کې د سولې خبري منلي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومن له قوله ویل شوی چې د قطر له خبرو وروسته پاکستان د طالبانو یو شمیر مهم مشران په خپل خاوره کې ونیول. او ملي آرمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا غړو د سولې د خبراتورو لپاره علاقمندي ښودلې ده، خو په همدې مطلب کې د ځینو څېړونکو له قوله راغلي چې طالبان به هیڅکله مذاکراتو ته حاضر نه شي. ملي آرمان ورځپاڼې خپل سرمقاله هم د سولې موضوع او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول او مرستې ته ځانګړې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي چې کاریاس په رښتیا وغواړي کولای شي د دې هېواد د سولې له پروسې سره د پام وړ همکاري وکړي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اوږده جګړه کې ماشومانو ته په وحشتناک ډول زیات زیان رسیدلی. دې سازمان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په استناد ویلي چې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. فرشته جلازی په دې اړه د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یو رپورت په حواله لیکلي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې 609 کوچنیان وژل شوي او تر 1300 زیات زخمیان شوي دي. دا د تیر کال په پرتله د جګړې له امله د کوچنیانو په تلفاتو کې 15% زیاتوالی څرګندوي چې ساری نه لري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په استناد وایي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال راهیسې د جګړې له امله د کوچنیانو تلفات هر کال د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو او ډېرو سیمو ته د جګړې له پراختیا سره سږ کال زیات کوچنیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې څرګنده شوی چې د ناچاودېدلو موادو او ماینونو 40% قربانیان کوچنیان دي. د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د انفجار له امله په وروستیو 4 لسیزو کې افغانان وژل کېږي او زخمیانېږي او دا ستونزه لا هم پرځای. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتې برخې مسؤلیت پر وسوالو طالبانو دی او د هغوی له ټولو ادارو سره چې د ملکي خلکو د امنیت پړی کوي زیات ملکي کسان په ګڼمیشتو سیمو کې د انتحاري حملو له امله وژل کیږي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورت کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله راغلی هغه وسوال چې د اسلامي دولت په نوم له وسوالې ډلې یا د عیش سره ځانونه متحد کړي په وروستیو نهو میاشتو کې د ډیرو وحشتناکو جنایتونو مسؤلیت لري چې په کابل کې د هزارګانو پر مظاهره حمله یې ډیره شبیل کده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان همدارس وایي چې د حکومتي ځواکونو په حملو کې هم زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو رپورت ته په اشاره ویلي په تیرو نهو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او له حکومت سره د متحدو ډلو په حملو کې لشتلشه 623 تنه وژل شوي او نږدې 1400 تنه زخمیان دي چې د تیر کال په پرتله 240% زیاتوالی څرګندوي. د دوی په رپورت کې راغلي چې زیات تلفات د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هوایي حملو او په ګرمیشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله پیښیږي. په هوایي حملو کې د تلفاتو له دریو یوه برخه د نړیوالو ځواکونو له لاسه پیښ شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما خبرداری ورکړی چې پر ملکي سیمو د بمباریو او د درنو وسلو د حملو د دوام په صورت کې به زیات ملکي وګړي ووژل او زخمیان شي چې کوچنیان هم پکې شاملېږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د یونما دی رپورت ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پر ټولو خواوو ژغ کوي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او کدا سیونه شي د دې سازمان په باور ملکي تلفات په ځانګړي ډول د کوچنیانو قتلونه بجاری
وی. آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په عراق کې د خپل خمندانانو د لیدو لپاره بغداد ته رسیدلی. د نړیوال اجنسونو په حواله جزئیات له سالم محمد صالح څخه اورو.
په پام کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په موصول کې دروانو پوځي عملیات په باب هم خبرې وکړي. دغه عملیات له تیرې دوشنبه راهیسې پیل شوې دي. اشتن کارټر تر دې مخکې په ترکیه کې وو او هلته ویلي وو په اصول کې له ترکیې سره موافقه شوی چې د موصول شهر د بیرتنیولو لپاره په جګړه کې رول ولوبوي. د ترکیې په سلګونو پوځیان د عراق په شمال کې ډیر دي چې هلته کورد جنگیالي او سنی عربان روزي. دا عراق ته د امریکا د دفاع وزیر دریم سفر دی. په همدې حال کې د عراق د وتیلي شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني استازي مهدي الکربلایی د جمعې په ورځ له داعش ډلې د موصول د بیرته نیولو د عملیاتو په باب په کربلا کې د وینا پر مهال وویل:
ندعو اهالي الموصل
موږ د موصول له قدرمنو اوسیدونکو غوښتنه کوو چې له امنیتي ځواکونو سره تر خپله وسه همکاري وکړي. د امنیتي ځواکونو ماموریت ته زمینه برابر کړي چې دوی د داعش د تروریستانو له واکمنۍ څخه وژغوري او خوندي کړي. تازه راپورونه څرګندوي چې عراقي پوځیانو د موصول شهر د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو په لړ کې پر همدانیه شارګوټي حمله کړې چې ډیری اوسیدونکي یې عیسویان دي او دغه شارګوټي له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې په کنټرول کې وو. ویل کېږي موصول په عراق کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز دی. همدانیه شارګوټي چې په قراقوش هم مشهور دی د موصول په 40 کیلومتري کې پروت دی او عراقي ځواکونو نن پکښې خپل ملي بیرغ اوچت کړ.
درنو اوریدونکو دا محل په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې ناجس په ساپه استودیو ته راغلی دا چې د دې محلن خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای افغان حکومت ژمن دی چې د بروکسل کانفرنس لاسته راوړنې به ساتي او د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی ټینګار کوي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو په جنگي ستراتیژي کې بدلون راشي. د ورزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت چوری ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. عراقي ځواکونو پر همدانیه خرچ تر ډیره مسیحیان پکې میشتي یرغل وکړ او د راپورونو پر اساس دغه ځواکونو هلته د عراق بیرغونه پورته کړي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په عراق کې د خپل قومندانانو د لیدو لپاره بغداد ته ورسید. دی به هلته له اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موصل ښار د برتانی ولو عملیات پر مختګونه ورزوي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه کې معلومه شوه چې د سوری حکومتي ځواکونه په هغه هیواد کې د درېمې کیمیاوي حمله مسول و. او ایران وایي د عراق له کرکوک خار څخه وروسته له هغه خپل تخنیکران او کارګرانو بیرته ورغوخ او کارګران بیرته ورغوختي چې هلته د برېښنا د تولید پر یوې دزګه په برید کې څلور ایرانیان وژل شول.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د انرژۍ په برخه کې د پروژو د تمویل په هدف په روانه اونۍ کې د یو شمېر بهرنیو مرستندویانو سره خبرې وکړي. د دغه وزارت د انرژۍ برخې مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل له کانفرنس وروسته دوی غواړي چې د مرسته کوونکو لیوالتیا معلومه کړي چې د انرژۍ په برخه کې پر کومو پروژو پانګه اچولو ته چمتو دي. ښاغلی غالب وایي د انرژۍ د تولید په برخه کې به خصوصي سکتور هم پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي چې انرژي د افغانستان پر اقتصاد په ځانګړې توګه پر صنعت او کرنې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې عربي سوداګر په افغانستان کې د برېښنا، کرنې او قانونو په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی و نن ازادي راډیو ته وویل چې عرب سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په قوانینو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. الکوزي وایي په افغانستان کې د عرب سوداګرو پانګونه هم په اقتصادي برخه او هم د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټوره ده.
عربي تجاران ډېر امکانات لري او دغه امکاناتو په نظر کې نیولو سره که دلته سرمایه ګذاري وشي زه په دې باندې باور لرم چې په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري او د خلکو په ژوند کې مستقیم تاثیر لري.
ښاغلی الکوزي وایي هڅې روانې دي چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو بزنس اتشه هم فعالیت پیل کړي. او دا هم د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني وړه 2250 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یوه 50 کیلویي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیم منې بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل تیل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار بیا 630 افغانۍ بدلیږي.
ل ابراهیم ساپینا په مننه چې اقتصادي خبرونه درته باورول. اوس هم واره رسیدلې دو اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څنګه لومړی هم حقیقت څه دی ورپسې تاند څنګه پروګرام
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازاده رادیو ځپنونو اړوندونکو زموږ سلامونه ومنه. حقیقت صدای د دې ونې خبرونه مو د امنیتی ځواکونو څنګه ته ځانګړې کړه. زیات تلفات د اکمالاتو نه موجودیت د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخره اسیرې دل ځنه هغه مسایل دي چې د امنیتی ځواکونو د مدیریت په برخه کې پښتنه راولاړې کړې دي. په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت لویان ښاغلی صدیق صدیقی سره ځنه هغه پښتنه چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجود دي مطرح کړو. صدیقی صاحب ډېر زړه مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکو لرو او اوریدونکو ته وړاندې لوبړنه پښتنه دادا څه عوامل دي ولې امنیتی ځواکونو تلفات زیات دي دی ولې په ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي؟
مهمه مسله د امنیتی ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي د دوه کالو رئیس د انتقال پروسه تکمیل شو او تعدیدات او کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته حتی تعدیدات زیات شوي.
صرف اساسي بحث بیا هم د مدیریت په برخه کې دی. کله چې د جبهاتونه امنیتی ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ ورتیا لري خو اکمالات نه رسیږي. کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصره د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي دغه ستونزې ولې موجوده دي؟
مثلا په 2013 کال کې په نږدې 6000 نقطو کې چې موږ امنیتی ځواکونه ول او اوس هم شته دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپترونو استفاده کوي اوس دغه امکانات موږ سره نشته یا د دوی تیارې یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات یې موږ ته کول اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوه کالو کې ډکول ډېر ستونزمن کار. مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه ځي برګ متال ته هلته اکمالات کوو باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په یو بل سیمه کې.
تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړه وګورئ هلته تقریبا ویل کېږي رپورټونه له مخې چې د وصل وختونه نیولې تر اتیاو پورې سرحدي پولیسو البته دوی کولای شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت ونه توانید چې دوی ته د حواله لارې یا د ځمکې لارې امکانات ورکړي.
دا یو ځانګړی عمل نه و. په بالا مرغاب کې تنا د اکمالات مثلا نه و دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل تفتیش حیاتون استول کله چې نور عوامل
بل مرغب تاسو په وینا تحقیقات او شنو نور عوامل به
هغه باید مولج
هغه باید سم کنه یو سوالی د پکتیا مثلا د قندوز تخرپلو لاره باندې د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر د هغه مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي. آیا د ټول پیښه مثلا
د امنیتی ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي؟ تیر کال په هغه سیمو کې لری ول التز موږ پوسټه ول او پوسټو کې لښ کسان ول کاته کسه پینځه کسه لاس کسه او دغه کمال ډیر سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسې موږ شاهد یو چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نشو کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیس یو اساسي دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو. د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسي مسؤلیت جګړه مثلا نه خو بیا هم د نګدې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او تر هغه لري سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی
د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې په سوب جواب ویلی شي.
یعنی د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان د ساتنې مسؤلیت لري. اوس باید هم وطن وسات هم د راغره په وړاندې مبارزه وکړو او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راول.
صدیق صاحب تاسو د ولسمشر پرونی سرګندونه ته اشاره وکړه. ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتي ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډر په خواره هيسه دغه فشارونه خبرو ولې په دې برخه کې دی اقدام نه کړی یا د اقل غږ نه رپورټ کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاست مدار غواړي چې په پولیسو کې یو کس ولري او یافوز ولري. خو موږ همیشه غږ پورته کړی، هر واره چې د افغانستان ملي شورا زمونږ مسؤلین د پښتنو دپاره دعوت کړی نو د اولین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سر راوړی او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو، دا دلایل مو مخته کړي چې دغه سیاسون دي مداخله ونه کړي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سې نهاد مبدل سي یا تبدیل سي چې خپل خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځنه داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کیږي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسکر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکوي، آیا دا د هغې په ژوند باندې معامله نه ده؟
نه، دې ته پاره پاملرنه شوی. تیر کال د ریاست جمهوری په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادونه مسؤلیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې شته په امنیتي ځواکونو کې شته دا رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نشو لیدلی چې یو قمندان دي حقایق پټ کړي او یا راپور دي ورنکړي د دې خاطر چې بیا خپل سوال باندې راځي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپور نه راځي.
د قندوز مسله خو ډېره یو پیچلې مسله، اما اصل گزارش حقیقت څوک نشي پټولای د دې خاطر چې نور ادارې هم خپل وکیل
او نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شوراګان استه.
یعنی سیمه چارواکي هم زه به تاسو ته د غور یو مثال درکم. زموږ خبريال د ټلیفون او کچ د والي له خاطر فشار لاندې ځکه په پساون ولسوالۍ کې 300 شاوخوا کې پولیس په محاصره کې والی هڅه کوله چې دغه حالت پټو ساتي.
300 پولیس ماسره نه سکیږي که 300 کس پولیس حالت شتونول لري، هغه 300 کلشینکوفون لري، هغه ډیر زیات مرمل لري او کاندک دپاره په دومره کچه باندې ډیر کمالات رسیږي هغه چې اکمالات نه دی به ماسره ای به شي نه.
اساسي هدف هم دا ده 300 پولیس دي، اما کله چې اکمالات پاتې ورسیږي درې مهمات ختم شي دی بس کولې شي.
تاسو بلای شي مصالح نه لري چې پاره کې 300 یاغه نه زیات عسكر یا پولیس ماسره ای او به راشي ولا ترغلی چې مجبور سي صاحب پیګ دي.
زما د پښتنه اساسي هدف دا ده چې ګور والی زمون خبريال تر فشار لاندې نسی چې ته دغه ريپورت م نشروا. والی هڅه کوي چې حقایق پټ.
دا دا غلط کار دی. نو خپله کې شک مسته چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلای چې گزارش یا خبر دی نشد نسی.
د دې ترڅنګ دا د خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا خبرېدله، د وزارت په سطح باندې سوسو د فایده مسله رات شو. اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه. د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي لحاظ سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
څو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاص کر باغ ولایتونو کې شاله تعدید زیات دي. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نه سو استفاده هم په دې کې شک مسته دا نه سره دا ولې څوک دې استفاده ونه کړي. موږ په تیر دوه کالو کې د 3 واره حیات استول سو په هر ولایت کې د ورس یو موجوده دی چې آیا د تشکیل پر اساس باندې خلک ستکه نست.
صرف سبب بل مسله دا بره شو څومره شپیر پولیس د وسلوال مخالفینو سره اسیر دي؟
ها اسیر د خدای په فضل ډیر کم دي،
ځکه اکثر دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي، شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د غیر خلاصون لپاره هیڅ ډول حل زل نه کوي.
هو دا سش کالو سو، یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو دغه دوه زندانونه باندې عملیات
کړل. متاسفانه ځینې ریپورتونه شته چې نه راغلل دغه بمباري او عملیاتو له کبله
ځینې اسیران تبلیغونه نه هغه بالکل
اعلی اسیران وو وژل شول.
هغه طالبانو تبلیغ چې د اسیران ته وژل دي دا سم راپور نه و.
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل د وسلوال مخالفین را نوځي. د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو، نتایج اعلان نشول، مجازات نشول، سکل سه پروګرام دی.
کورن چار وزارت غوښتنه هم داد حکومت نا مسله وچړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغه د مجازات چې دا ټول غوښتنه
ده. سیاسي لاسوهنه په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي؟
یعنی زمونږ په کورنیو چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس جمهور کړی بلکل پاور لرو او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده. تصمیم د دوی په لاس کې دی.
ولې پروسه کال نه ترسه پورې ولې تطبیق نشول؟
څو مشکلات نور هم شته. د پروسه کال چې سقوط وکړي کندوز، زمونږ ټول تمرکز د امنیتي ځواکونو لاړه کندوز ته او موږ عملیاتونه ترسره کړو. یعنی په ولسوالیانو کې په چارنراو داشتر چې د طالبانو اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته وو. اما دا چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شارت رااله، اما تصرف د کندز نه و، اما ښار ته دوی رااله، دا باید بیا وڅېړو.
د کندز په سر نور اساسي ستونزې هم موجودې دي، لکه هلمند لشکرګاه په فرا کې هم دغه مسله موجوده ده، او په اروزګان کې هم ترین کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده. څه وخت به دا حالت ختمېږي؟
دا ډېر یو مشکل سوال دی. د دې لپاره اوس ځواب نشته، هغه د خاطر چې تعدیدات زیات دي، دشمن ډېر توجه کړی، او دغه تعدید د بینورل دپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو د ځواکونو باندې. اما د هېواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی، او دا قربانۍ ته باید ټول آماده وو.
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي، امنیتي ځواکونه تلفات ورکوي، اما د دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسؤل ګڼل کېدای شي. اوس چې ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه، د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هېواد په کچه شروع کړي، او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ونه رسیږي؟
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت، بلکې د سر قمانداني اعلی ټول شورای امنیت کې د ټولو توجه داره چې اصلاحات راشي او خپل ستونزې حل کړو.
په تېرو دوه کلونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمانډانانو په کچه باندې څومره مقررې شوې؟
په تېرو دوه کال کې هغه مقرریانو تعینات چې شوي دي، هغه د کورنیو چارو وزارت، شورای ملي او ټول مشران دوی په ګډه هغه تصامیم چې اخیستي، هدف یې دا و چې د نهادونو په خیر اوسي. دا چې کسان خپل ځان نه دي سم ثابت کړی، یا خو یو بل بل خبره
که هم اشتباه شوه.
ها، د تعیناتو په برخه کې اول مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت دی. وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کړي، اخر رئیس صاحب جمهور هم دی وګوري او دوی دی په تعین سي. دا ظرفیتونه دي د ازمو هیواد دی، تاسو وګورئ ډېر لوی مسؤلیتونه به غاړه اخیستي.
د ازادې راډیو ځپن اوریدونکو، تاسو د سړي حساب څرګندونه واورئ چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابلو کړیو لخوا کېږي. دا چې د ځل افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلونکي کلونه افغان امنیتی ځواکونه او خلک څه ډول تجارب به ولري، دا قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو. ډېره مننه.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
خوږ اوریدونکو سلام، تاسو به هم یو شمېر ځوانان لیدلی وي چې باټي وهي. دوی دا کوم مجبوریت لمخې دا کار کوي؟ لا داسې خلکو سره باید څه ډول چلند وشي؟ او که تاسو غواړئ چې ماشومان او ځوانان مو په باټو عادت نشي، کوم خبرو ته باید پام وکړئ؟ دا ټول به په همدې خبرونه کې را سره واورئ.
فکر میکنن که نیم موضوعی که من لاف بزنم درو بگویم بسیار خوب پانم میشه.
دم طولانیز مشکل من لرو چه باتو تا داد ور کول که یغا تشویقی
چسی اغا خلکو توازیه کست پتولن که اما سیون منل چه
موږ په ژوند کې له مختلفو کسانو سره مخ کیږو. یوه ډله خلک داسې دي چې باټي وهي. باټي مختلف حالتونه لري. کله چې ماشومان باټي وهي، غواړي د نورو پام ځان ته راواړوي او یا هم د مور او پلار له سزا ځان خلاص کړي. خو کله چې لویان باټي وهي، هڅه یې دا وي چې ځان تر نورو غوره او ستر معرفي کړي. هغه خلک چې پر ځان باور نه لري، یا یې په ماشومتوب کې ډېرې باټې اورېدلې وي، همدا ډول هغه خلک چې په ټیټو څوکیو کار کوي یا هم خپلې تېروتنې نشي منلی، ډېر وخت پدې خطر چې تحقیر نشي یا یې خلک له نورو کمونه بولي، باټې وهي. انجینر متی الله احمد زی وایي یو شمېر ځوانان د رښتینې هویت او شهرت پر ځای په کاذب هویت او شهرت پسې ګرځي. خدای دا کړنه ښه نه بولي.
ځینې خلک کاذب شهرت طلبي ځان ته پیدا کوي او دا په نورو ځوانانو باندې ډېر منفي اثر کوي. هغوی له کاذب شهرت نه راووزي او زحمت وباسي او کار وکړي او کار وکړي یا تعلیم وکړي چې هغه دی خپل هغه هدف ته ورسیږي. اولته به بیا دی هغه احساس نارامني او کاذب شهرت به هم نه وي، په ټولنه کې به منل شوی.
د کسب او کار خاوندان هم ځینې وخت باټې وهي. دوی د خپلو کارونو او تولیداتو دومره ستاینه کوي چې حد نه وي. خو د پکتیا د لجې منګلو ولسوالۍ اوسیدونکی میا وزیر چې خپله دکان لري وایي هغه دکانداران چې باټې وهي تاوان کوي.
مونږ چې بیکاره شی ورکړو که نه مشتری ده، هغه څومره صفت ورته وکړو که نه بیخي د خپل حدودو نه زیات صفت وکړو، بیا چې کله سبا شي یا راته واپس کړي، که واپس یې نه کړو بیا راته نه راځي.
روغ او باټې ډېر شباهت سره لري، ځکه په دواړو کې هغه جملې ویل کېږي چې رښتیا نه وي. هغوی چې هر وخت باټې وهي، غواړي ځان له هغه څه نه ښه او سر ماری فکری چی پاسل کی دی پا حقیقت کی دا ډول خلق دا دروغو او باټو شاته ځان پټوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټوک خلق غواړي په مفته کې ځان له نورو سره برابر کړي.
په ژوند کې هغه بریالي خلک چې کله وویني چې هغه ډېرې لاسته راوړنې لري، دوی کوشش کوي چې په هماغه شکل یا په هماغه شخصیت په توګه باندې خپل ځان په دروغو خلکو ته وښيي. یعنی چې زه هم په ژوند کې دومره لاسته راوړنې لرم. دوی غواړي چې په مفته کې یا دروغو باندې هغه لیول ته ځان ورسي، نو په دغه اساس باندې دوی باټې وهي یا په اصطلاح څه وایي چې دوی نه وي.
هغوی چې باټې وهي ډېرې د رواني تکلیف له کبله دا کار نه کوي، بلکې دوی په داسې یو وضعیت کې دي چې ډېر پام نه ورته کیږي او د محرومیت احساس کوي. په همدې خاطر دوی باټې وهي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي. د افغانستان دارواپوهانو ټولنې غړی خواندویا انجلا همت هم دا خبره کوي.
اکثر جوانای ما هم
د ډیرو مسایلو په اړه زموږ ځوانان احساساتي فکر کوي، یعنی احساساتي پر عقل غالب وي. فکر کوي که زه په دې موضوع کې باټې ووهم یا دروغ ووایم ډیر ښه به ښکاره شم. همدغه ځوان چې د کمبودۍ احساس کوي او په یو مجلس یا محفل کې غواړي له نورو ځوانانو څخه ځان ښه وښيي نه شي کولای، په دې خاطر چې خپل شخصیت ته برائت ورکړي او په هماغه موقف کې ځان له نورو سره برابر کړي، دی ځان مجبور ګڼي چې دروغ ووایي او باټې ووهي. تاسې ته باید ووایم چې خپله باټې وهل یا دروغ ویل کومه رواني ستونزه نه ده، خو که چیرې دا باټې او دروغ ویل زیات شي امکان لري په راتلونکي کې اضطراب رامنځته کړي.
امکان دوره در آینده اضطراب به وجود بیاره.
باټوک خلک د مهارت په نه درلودلو سره غلطه لار انتخابوي او د رښتیاو او دروغو له منځه دروغ انتخابوي. دوی بیا په همدغو دروغو کې دومره ډوب شي چې بیخي د خپل ژوند واقعیتونو ته پام نه وي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی د همداسي وسړی کې سره ته کوي چې خپل باټې په کتاب کې هم چاپ کړي دي.
په پېښور کې مونږ په چې کله ژوند کوو هلته یو شخص نوم اخیستل لازم نه ګڼم، دا په یو مشاعره کې جک سو یو شعر ویلې، په هغه ادبي لحاظ باندې کمزوره شعر و، نو خلکو له ګپ نه دته وویل چې وا وا ډېر ښه شعر دی ویلې. او دا یو ځل بیا ووایه په هغه سړی شعر تکرار کړه، دې سرحد ته ورسېده چې دې سړی به د خپل شعر په وصف کې ډېر څه ویل. ویل چې پلانې سندرغاړې ما شعر نه متاثره شوی او ماته وړاندیز کړی دی که چیرې ته ماته خپل شعرونه راکړې نو زه له تا سره واده کوم. یو عجایب و غرایب به غږول چې چا ښه نه پېژندلی، نو فکر یې کاوه چې یاره دغه سړی رښتیا هم په دغه لیول کې کار کوي. یو کتاب دې سړی چاپ کړی و، نو هغه کتاب یې چې وګورئ خپله به تاسې پوه شئ چې دا څومره په اصطلاح کمزوری کتاب ده. بیا یو چا د دروغو یو څه ورته برابر کړي و، یو داسې لیک یې برابر کړی دی چې زه د نوبل جایزې ګټونکی یم. هغه باټې حتی په لیکلي بڼه په کتابو کې مسته موجودې دي.
په افغاني ټولنه کې ډیر وخت هغه کس چې په مجلسونو او غونډو کې باټې وهي تشویق کیږي او ناست خلک د ده له باټو خوند اخلي. باټوک فکر کوي چې دی وړتیا لري او خلک یې له زړه تشویقوي، خو په واقعیت کې داسې نه وي. د ډاکټر عبدالملک ستانکزی په باور د خلکو دغه بې ځایه تشویق سبب کیږي چې یو شمېر باټوکان په رواني ناروغیو اخته شي او ټول عمر په دروغو کې ژوند وکړي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګ خبرو کې دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ریشخان پې وهي، هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره تکړه. حتی ما مخکینی سړی یادونه چې در توکړه باز براغله چې پلانی چې کمیټه یو لوی تصویر ولیده، دې سړی به منله، بیا به دغه نور تم رسوله، نو هغه یو قسم تشویقي باندې حتی رواني تکلیف ته ورساو. دا ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کې یغه تشویقي.
کچری د ماشومان په مخ کې باټي وهل شي هغوی هم زده کوي، او کله چې بیا هغوی په خوانځي یا بل ځای کې باټي وهي امکان لري چې خلک تحقیر کړي. دا کورنۍ مشرانو ته د غلې انجلا همت وړاندیز داده چې د ماشومانو مخته باټینه وهی.
اولی کې خود مادر او پدر
لمړی خو باید د کورنۍ غړي مور او پلار هیڅ وخت هم د خپل ماشومان او ځوانانو په مخ کې باټي او دروغ ونه وایي. کله چې دروازه وټه کیږي مور او پلار مشوره کوي او زوی ته وایي کا پلانې کس وو ورته وایي چې پلار می نشته. کله چې همدغه ماشوم هلک یا ماشوم انجلۍ دروازه ته ورزي ورته وایي کاکا پلار می نشته، په داسې حال کې چې دروغ وایي، همدغه کلمه د دې ماشوم په ذهن کې پاتې شوه. دای کله چې ځوانیږي او بیا پلار کیږي همدا خبره خپل ماشومانو ته کوي چې کچا دروازه وټکوله ورته ووایه پلار می نشته. دا دروغ نسل په نسل پاتې کیږي او د عادت برخه ګرځي. همدارنګه باټي انسان ډیر خرابوي او په ټولنه کې ریشخندوي. که چیرې باټو ته د ځوانانو تمایل ډیریږي او موږ دغه تمایل ختم نکړو، د روي برخه یې کیږي او چې د روي برخه یې شوه، د استراب او ژور خفګان باعث کیږي.
جزو سلوک شد باعث استراب افسردگی میشه.
هغوی چې باټي وهي رښتیا پټوي، داسې خلک په ټولنه کې د رښتینی محبوبیت وړ نه ګرځي او اصلي څیره یې یوه ورځ خامخا افشا کیږي. ځکه خو متي الله احمد زی وایي ځوانان باید هغسې ځان وښیي لکه څنګه چې دي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کیږي. ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، اما خودل دا ښه خبره ده.
زموږ په ټولنه کې د خلکو احترام او چلند په ټولنیز موقف پورې تړلای. د چا چې لستونه غوړ وي ډیر احترام کیږي، او د چا چې جب خالی وي څوک یې په اسانۍ سلام ته هم ځواب نه وایي. په همدې خاطر ځینې خلک چې غواړي عزت وشي، ځان خلکو ته د لوی موقف سړی معرفي کوي. ډاکټر عبدالملک ستانکزی وایي باټ او دروغ به هغه وخت کم او ختم شي چې د هرې طبقې خلکو احترام وشي او هیڅوک هم د خپل کسب او کار په خاطر تحقیر نه شي.
تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف تېره کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټول خلکو ته، هغه په هر کچه کار کوي، په هر موقف کې کار کوي، او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
باټوک خلک په ډېرې سادګۍ د خپل ژوند وړې پېښې مهمې ښیي او په یوه ټکي له فیل نقیل جوړوي. په یوه لنډه تمثیلي ټوټه کې به مو د یو باټوک له حاله خبر کړو.
ګوره، زه د کوم عادي سړي زوی نه یم، زما پلار د کلي خان و خان. دومره روپۍ درلودې؟ وایم دومره روپۍ درلودې چې په ټوله ولسوالۍ کې له خلکو سره هغومره روپۍ نه وې. هره ورځ مو په کور کې خیراتونه باندې وو، کلیوالو او خپلوانو مو بیخي څه نه پخول، همدا زموږ خیراتونه به یې خوړل.
والله چې تاسې خو په رښتیا خانان وی.
وروره، نوي زره جریبه ځمکه مو درلوده، دا ټول اصلات خو یې موږ نه شوای خوړی، مجبور و چې خیراتی کو.
خا
هغه له څه کوي؟ پلار مې په کابل کې 15 غټ غټ مارکیټونه اخیستي وو، سلدانی موټرونه یې تر پښو لاندې وو.
دا څونه پښې وي؟ سلدانی موټرونه؟
په قسم داسې د مزو او عزت چون مودې چې مه کوه پوښتنه. ټول کلیوال او خپلوان مو د پلار لاسونه ښکلوي، سم پیر دی پیر.
او پهلوانه، دا د تا ته مې تایی پلار څه نومېده؟
الحاج ملک شمسالدین خان.
الحاج ملک شمسالدین خان؟ خا د کوزې کلا شمسو یادوي.
ته یې څه پېژنې؟ لکه چې تا هم په خیراتونو کې مزې کړي.
چپشه دروغجنه، د هغه په کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي. خو تا ته وګوره چې د هغه په صفتونو دې خوله تڼاکې شوه. خوله
وی خدایه، دی خو مې پلار پېژني لکه چې په یوه روپۍ شو.
درنو اوریدونکو، د ای وی بل خبرونه تر پای را ورسیدلو. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته مو پیدا کولای او څارلای شئ، facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه ښه وخت ولرئ. الله مو مل.
مکڑ تک بل شا زار شزما گل گل زار شزما گل مکڑ تکیلا پر و مکڑ تبلشا
نشی جدا تلا ماتم جوندون تمیسا
خلق ووری یارم نارو بے وفا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا
دل ربا نرازی پخندا نرازی
خلق ووری یارم نارو بے وفا اور میں نرازی پخندا بادے سبارو دلوچا میں کیسے اس سے ملوں دل ہے پریشان اسے کہا تھا دیکھنا اور رخنا دیدا رہا میں چاہوں پہلو سے نہ جائے دل ربا
نہ گلو با فلاسنی بلے دی بوزم نہ میں پرواش تد چانا بار